تهاجم روسیه بر اوکراین در حال وارد 30 سال شده است که هیچ نشانه از پایان آن به نظر نمی رسد. رؤسای پارلمان های 23 کشور اروپایی از رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستند تا کمک های بیشتر را برای اوکراین تصویب کند. و در حالی که بسته جدید کمکی از جانب واشنگتن به کیف در بی سرنوشتی قرار دارد، اردوی ایالات متحده می کوشد که با پول خود نظامیان اوکراینی را آموزش بدهد. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم به دو سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه این هفته خوش آمدید. 24 ماه فوریه با دومین سال تهاجم روسیه بر اوکراین مصادف بود. در طول دو سال گذشته هزاران غیر نظامی در اوکراین کشته یا زخمی شده و حداقل 31,000 نظامی اوکراینی جان خود را از دست داده و اوکراین با ارزش میلیاردها دلار خساره را نیز متقبل شده است. با وجود آن که روسیه رقم دقیق تلفات نظامیان خود را اعلام نکرده، ولی گزارش های وجود داره که بر اساس آن روسیه بیش از 45,000 نظامی خود را در این جنگ از دست داده است. تهاجم روسیه بر اوکراین در حال وارد 30 سال شده است که هیچ نشانه از پایان آن دیده نمی شود. جهانیان در حال از دو سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین یاد بود به عمل آوردند که یک روز قبل از آن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر 500 فرد و نهاد روسی تحریم های جدید وضع کرد. با گفته جو بایدن، این تحریم ها آنان را پاسخگو قرار خواهد داد که در زندانی کردن و در گذشت الکسی نوالنی مخالف عمده کرملین دست داشتند و نیز ماشین جنگی روسیه را متاثر خواهد ساخت. اینجا در کیف پایتخت اوکراین، اوکراینی ها با آن هزاران هموطن خود ادای احترام میکنند که در جریان تهاجم دو ساله روسیه بر اوکراین جانهای خود را از دست داده اند.
با این باورم که پیروزی از ماست. همه جهان از ما حمایت میکند. اگر اوکراین با شکست دچار شود، به این معنی خواهد بود که همه جهان در مقابل یک کشور یعنی روسیه شکست خواهد خورد، زیرا همه در این جنگ دخیلند و ما نمیتوانیم ببازیم.
اوکراینی ها در حال به قربانیان جنگ دو ساله ادای احترام میکنند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام تحریم های جدید بر 500 فرد و نهاد روسیه که در تهاجم بر اوکراین و زندانی شدن الکسی نوالنی مخالف عمده کرملین دست داشتند، از دومین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین یاد بود به عمل آورد. با گفته جو بایدن، رئیس جمهور روسیه شجاعت مردم اوکراین را غلط محاسبه کرده بود.
پوتین به این باور بود که می تواند با سادگی عزم و اراده مردم اوکراین را بشکند و بر اوکراین و مردمان غلبه کند. با گذشت دو سال او هنوز هم غلط است. کیف پابرجاست. اوکراین آزاد است و مردم اوکراین در برابر تهاجم شدید پوتین سر فرود نیاورده و شکست ناپذیر هستند.
الکسی نوالنی هفته گذشته در یکی از زندان‌های روسیه درگذشت و جو بایدن روز پنجشنبه با همسر و دختر الکسی نوالنی در ایالت کالیفرنیا ملاقات کرد. به گفته جو بایدن، با آنان اطمینان داد که ولادیمیر پوتین بهای تهاجم در خارج و سرکوب مخالفانش در داخل روسیه را خواهد پرداخت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز در پاسخ به یک پرسش صدای امریکا گفت که به باور او تحریم ها بر روسیه بر توانایی های اقتصادی، نظامی و سکتور انرژی روسیه تأثیر دراز مدت خواهد داشت.
ما علیه سه فرد به خصوص در ارتباط با مرگ الکسی نوالنی نیز اقدام میکنیم که شامل رئیس زندان، رئیس منطقه‌ای زندان و معاون اداره جرایم فدرال می شود.
ولی در مسکو ولادیمیر پوتین با اشتراک در مراسم روز دفاع از میهن آن سربازان روسی را که در اوکراین می جنگند قهرمانان واقعی توصیف کرد. روسیه میگوید که مرگ الکسی نوالنی طبیعی بود، ولی برخی از ناظران به این باورند که مرگ ناگهانی الکسی نوالنی در زندان روسیه بیانگر آسیب پذیری ولادیمیر پوتین میباشد.
I don't think that he would have murdered Alexei Navalny if he was feeling confident.
اگر پوتین مطمئن می بود، فکر نمی کنم که الکسی نوالنی را به قتل می رسان. فکر می کنم این کار نشانه یک شخص است که احساس هراس می کند. پوتین هراس از دست دادن قدرت را دارد، زیرا اگر قدرت را از دست دهد، می میرد.
در این حال، سناتور چک شومر، رهبر دموکرات ها در سنای ایالات متحده، با جمعی از سناتوران امریکایی روز جمعه وارد اوکراین شد. با وجود آن که یک بسته کمکی 60 میلیارد دلاری واشنگتن به کیف در مجلس نمایندگان کنگرس با بنبست روبرو می باشد، ولی سناتور چک شومر می خواهد تا به اوکراین این اطمینان را بدهد که با آن کشور کمک صورت خواهد گرفت. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. د روسیه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی مرگ روسیه د متحده ایالاتونو د سیاسي بحثونو په ګرمه موضوع بدل کړه، او د کانګرس پر جمهور غوښتونکو غړو فشار زیات شوی چې د اوکراین ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر جو بایدن او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه اصلي سیال، یعنی د دې هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ، په نومبر میاشت کې د ټاکنو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
د روسیې په زندان کې د هغه هیواد د سیاسي مخالف الکسی نوالنی مرګ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اوکراین د هغه د یرغل په اړه د متحده ایالاتو سیاسي څرګندونې چټکی کړي دي. دا دوه کسان د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنو د بحث پر موضوع بدل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن او د هغه اصلي سیال ډونالد ترامپ ترمنځ په روښانه توګه توپیر لیدل کیږي.
حقیقت دا دی چې پوتین مسؤول دی که هغه د امر کړی وي، هغه په دغه شان وضعیت کې د دغه کس د واقع کولو مسؤول دی، او دا وضعیت ښیي چې هغه څوک دی. دا د منلو وړ نه ده. ما وویل چې بیا پرې کړي.
روسیې دا تورنه بې اساسه او توهین ګڼلی، او چارواکو د ناول جسد ته د هغه د مور د لاسرسي مخنیوی کړی. ترامپ او د هغه جمهوري غوښتونکي ګوند یو متفاوت دریځ غوره کړی. ترامپ وایي چې هغه به د بایدن په څیر د ناټو جدي ملاتړ ونه کړي. له فاکس نیوز سره په ورستۍ مرکه کې ترامپ هم خپل ځان د ناوالنی په څیر د سیاسي تعقیب د قرباني په توګه یاد کړ.
دا وحشتناکه ده، خو دا زموږ په هیواد کې هم پیښیږي. موږ په ګڼو لارو په یو کمونیستي هیواد بدلیږو. که تاسو وګورئ، زه یو مخکښ کاندید یم. ما مخکې د تورن کېدو په اړه نه دي اوریدلي. زه څلور ځلې تورن شوم، اته یا نهه محکمې لرم. تاسو پر دې پوهیږئ چې دا ټولې ځکه دي چې په حقیقت کې زه په سیاست کې یم.
په اوکراین د روسیې د جګړې په اړه د ترامپ نظر ناڅرګندو، پر ځای وویل که د ولسمشر وای پوتین به هیڅکله پر اوکراین یرغل نه وای کړی. جمهوري غوښتونکي پوښتي چې ولې دوی باید د جګړې مالی ملاتړ وکړي. د روسیې ځواکونو په دې وروستیو کې یو کلیدي ښار نیولی دی. سپینې ماڼۍ د ثبوت په توګه ورته اشاره کړې، او د اوکراینی ځواکونو سره یې د بیړنۍ مرستې غږ کړی دی. یو شمېر جمهوري غوښتونکي ډاډه دي چې د 95 میلیارد ډالرو د مرستې بسته چې ډېره برخه اوکراین ته ځانګړې شوې تصویب کړي.
فکر کوم د اروپا او متحده ایالاتونو څوکد ځواب به اوکراین ته زیان واړوي. نو موږ نشو کولی اجازه ورکړو چې داسې وشي، ولی موږ غواړو چې یو څه وکړو.
په ورته وخت کې جګړې ډېر ارزښت پیدا کړی دی.
دا اوس د امریکا په اړه ده. آیا امریکا به د خپل ځواک په اړه رول ته دوام ورکړي، او خپل ژمنې به وساتي، خپل متحدینو ته به درناوی وکړي، او د ځواک د ایجادولو وړتیا لري؟ او یا امریکا د یو جدید ځواک په توګه پای ته رسیدلې؟ دا اوس یوه پوښتنه ده، نوره د روسیې او اوکراین په اړه نه ده.
مسکو او واشنگتن له یو بل تقریبا 8000 کیلومتره لري دي. خدا چې متحده ایالات د نومبر میاشت ټاکون ته ورنږدې کیږي، د بل هر وخت په پرتله د دوړو برخلیک سره تړلې دي.
رؤسای پارلمان های 23 کشور اروپایی از مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، خواستند تا کمک های بیشتر را برای اوکراین تصویب کند. ولی مایک جانسون میگوید تا زمانی که کانگرس بودجه تأمین امنیت مرز جنوبی ایالات متحده با مکسیکو را تأمین نکند، موقفش تغییر نخواهد کرد.
سربازان اوکراینی که در نزدیکی شهر باخمود در شرق اوکراین با نیروهای روسی در نبرد می باشند، برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسی به سلاح و مهمات سنگین بیشتر نیاز دارند.
در همه جبهات دشمن فعالیت خود را افزایش داده است. ما تلاش می کنیم تا خط مقدم جنگ را حفظ کنیم، اما به سلاح های سنگین نیاز داریم. بدون سلاح های سنگین و حمایه هوایی فقط به دفاع منفعل مصروف خواهیم بود و زود یا دیر مغلوب خواهیم شد.
رؤسای پارلمان 23 کشور اروپایی از جمله اوکراین، آلمان، اتریش، جمهوری چک، لیتوانیا، استونیا، لیتویا، هسپانیا، فرانسه و پولند مستقیماً از رئیس جمهوری خواهی مجلس نمایندگان امریکا درخواست کردند که کمک‌های نظامی امریکا را برای بگذارد تا توانایی‌های کیف را در برابر جنگ با روسیه تقویت بخشد. در پاسخ به سوال صدای امریکا، آقای جانسن گفت که در این مورد روی گزینه‌های موجود در کنگره غور می‌شود.
مجلس بالای تمام گزینه‌های موجود غور می‌کند و ما آن را بعد از تصویب بودجه مالی حکومت با بس خواهیم گرفت.
از سوی هم بنبست فیلی پس از آن به وجود آمد که برخی از قانونگذاران جمهوری خواه و درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور یک بسته کمک پیشنهادی هر دو حزب را برای تمویل عملیات تأمین امنیت سرحدات و امنیت ملی تصویب نکردند. در این بسته کمک به اوکراین و اصلاحات در سیستم پناهندگی آمریکا گنجانیده شده بود. دموکرات های سنا و بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه ناامیدی خود را از جانسن ابراز کرده و می گویند که زمان از اهمیت خاص برخوردار است.
ما لایحه اوکراین را با 70 رأی تصویب کردیم. اکنون تصمیم از جانسن است. جانسن باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد به عنوان کسی که اوکراین را بر روسیه واگذار کرده است در تاریخ با ثبت برسد یا خیر. چیزی دیگری برای گفتن ندارم. من فکر می کنم در نهایت رئیس مجلس باید این را درک کند که اگر او نتواند این رأی را ارائه دهد، او و حزب جمهوری خواه به عنوان حامی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیده خواهند شد. فکر نمی کنم آنان این را بخواهند.
این در حال است که روز پنجشنبه هفته ای که گذشت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت کشورش سخنرانی کرد که به صورت زنده در سراسر شهر پخش شد. پوتین هشدار داد که عواقب اعزام نیروهای ناتو به اوکراین فاجعه بار خواهد بود و گفت که سلاح هسته‌ای دارد که میتواند غرب را مورد حمله قرار دهد. اسوی هم امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگوهای را در میان کشورهای عضو ناتو آغاز کرد و گفت که اوکراین برای امنیت اروپا میجنگد و امکان استقرار نیروهای غربی در اوکراین را نمیتوان رد کرد. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتونو پاوز دیتا ارشوای چې په خپل پیسو د اوکراین د ځواکونو روزنه وکړي. خو دا داسې یو پلان دی چې د متحده ایالاتونو پاوز په اروپا کې د پیسو له کمښت سره مخامخ کولای شي.
په داسې حال کې چې د اوکراین لپاره اضافي دفاعي بودیجا تر اوسه نه کانګرس تصویب کړي او نه د استازو جرګې ته د رایو لپاره وړاندې شوې ده، د متحده ایالاتو پوز اوس د اوکراینیانو د روزنې لپاره قانوني مسوده وړاندې کړې ده.
It is an essential mission.
دا یو اړین ماموریت دی. موږ نشو کولای دوی ته شا وړو او په دې توګه هو، په بشپړ توګه زموږ پاوز او زموږ خدمتونه باید خبرې پیل کړي او ځینې سختې پریکړې وکړي چې ټول ځواک به اغیزمن کړي.
دا پاوز چارواکي د امریکا غږ ته وایي کچېری هیڅ بدلون را نشي نو د اوکراین په ګډون به په اروپا او افریقا کې د امریکای پاوز د پیسو د کمی سره مخامخ شي. د پینټاګون د مطبوعاتو مرسیال مشره سبرینا سنگ وایي د پیسو کمی د خطر زنګونه راپورته کوي.
We are definitely vulnerable.
مونږ یقینا ځان ته تیار یو. مونږ د اسري کولو توان لرو. مونږ نشو کولای پروګرامونه بدل کړو. دا داسې ده لکه چې شاته مو یو لاس تړل شوی وي او جګړه کوو.
شنون کې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه لا هم د ټولې اروپا لپاره ډیره لا اغیز ډکه غني.
And if you start curtailing
کتا سی پور پاک د متحده ایالاتو د ځواکونو روزنه او چمتوال ای کومول پیل کړی نو دا د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته یو بل ډالې ده.
د اردو تجربه کار او د کانګرس پخوانی کارمند بریډ بومن وایت چې دا هر سبا روسیا نور تیری ته وحاسوي.
It's providing Ukraine
کډانن اوکرين ته وسلې ورکړو نو مونږ اړتیا نه لرو چې سبا امریکایان خپل ژوند للاس ورکړي. دا واقعا دومره ساده خبره ده.
د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستو کې سی ان ان ته وویل چې اوکرين با د اف ډیکا خار للاس ورکړې نه وو کچېری اوکرين هغه ټول توپچی مهمات ترلاسه کړي وو چې د دفاع لپاره ورته اړتیا وه. دا پرلپسې پنځمه میاشت چې پینټاګون د بشپړ بودیجی پرتا عملیات کوي او د دسمبر راسي اوکرين ته نوې پوځي مرستې نه دي استولې. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتباع خارجی که در اوکراین زندگی میکنند ترجیح میدهند تا در عوض بودن در امنیت نسبی کشورهای خود با تهدید حملات توپخانه‌ای و راکتی در اوکراین بمانند. صدای امریکا با شهروندان ایالات متحده و دنمارک در شهر کیف اوکراین صحبت کرده و از آنان در مورد دلیلشان برای ادامه حضور در اوکراین در طول جنگ پرسیده است.
از واشنگتن دی سی امریکا تا به این انبار سرد در حومه کیف در اوکراین، استیفن مور رئیس سابق ستاد یکی از اعضای کنگرس امریکا پس از حمله روسیه در 24 فوریه سال 2022 بر اوکراین تصمیم گرفت تا به اینجا بیاید و در این شهر ساکن شود.
بنابراین در همان زمان من سوار طیاره شدم و در روز پنجم شروع جنگ میان دو کشور به اوکراین رسیدم.
و او با خود یک مقدار غذا و وسایل ضروری را نیز آورد.
من برخی از وسایل مانند دوربین، مخابره های تاکی واکی و چند نوع چراغ دستی و برخی لوازم طبی را با خود آوردم و تمام آن را در چهار بکس بزرگ قرار داده و با خود آوردم.
در حالی که مور تلاش میکرد وارد اوکراین شود، مردم زیادی در صفهای طولانی منتظر بودند و تلاش داشتند تا از آن کشور خارج شوند. مور در اولین دیدارش با مردم آنها را کمک کرد. بعدن او در نهایت موفق شد تا یک سازمان غیر انتفاعی را در ایالات متحده ایجاد کند و به کیف نقل مکان کرد.
من عاشق اوکراین هستم و دلیل آن این است که آزادی برای من یک ارزش اصلی و بسیار مهم است. من میبینم که اوکراینی ها چطور برای آزادی خود مبارزه میکنند.
مور به همکاران سابق خود در کنگرس امریکا در مورد آنچه واقعا در اوکراین می‌گذرد اطلاع رسانی می‌کند. از ماه سپتامبر تا اکنون او در حدود 100 دفتر اعضای کنگرس بازدید کرده است. مور به این زودی ها با وطن خود بر نمی گردد. کارین مری کریگلند که شهروند دنمارک است و فعلا در شهر کیف بود و باش دارد، او همچنان تصمیم برگشت به زادگاهش را ندارد.
من به اینجا آمدم تا در بخش آیتی یا فناوری اطلاعاتی کار کنم. من حدود 6 سال پیش تجارت شخصی خودم را آغاز کردم و بیشتر به شرکت ها در مورد تحول و تغییر سازمانی و مدیریت مشوره می دهم.
کارین هنگامی که تیراندازی در کیف در آغاز جنگ شروع شد، در ابتدا او به غرب اوکراین رفت و بعداً در هلند مشغول به کار شد، اما پس از گذشت یک سال تصمیم گرفت تا دوباره برگردد و در اوکراین زندگی کند.
زمانی که از مرز گذشتیم فقط یک آرامش درونی را حس می کردم و من با خود گفتم احساس می کنم نیمه اوکراینی هستم، می توانم اینجا بمانم و تفاوت ایجاد کنم.
کارین می خواهد تا حد امکان با اوکراین کمک کند. مور و کارین هر دو می گویند در حالی که دوستان و اقارب آنها انتخاب آنها برای زندگی کردن در یک منطقه جنگی را درک نمی کنند، اما حالا دیگر تلاشی برای متقاعد کردن آنها برای بازگشتشان به سرزمین مادریشان نمی کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د مصنوعي سپوږمکۍ ضد وسلو جوړول تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ وروسته له هغه دا خبره تایید کړه چې د متحده ایالاتونو د کانګرس یو غړي د روسیې لخوا د دې وسلو جوړول د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې یو جدي ننګونه وبلله.
وروسته له هغه چې امریکا د روسیې لخوا د یو راکټ توغول تایید کړل، ټول پام فضا ته اوخته ده. امریکا وایي چې روسیه په یوې داسې ټکنالوژۍ باندې کار کوي چې ښایي هغه د پراخې ویجاړۍ په وسلو د بندیز د پرېکړې سرغړونه وي.
زه دا خبره تاییدولی شم چې دغه راکټ د مصنوعي سپوږمکۍ ضد د روسیې د هغې وړتیا یوه برخه ده پر کومه چې دغه هیواد کار کوي. زه سمدستي یوه خبره روښانه کوم، دا یو فعال سیستم چې ځای پر ځای شوی نه دی، بل دا چې روسیه چې د دغه سیستم د ترلاسه کولو هڅې کوي دا د خفګان وړ ده. خو د هېچا امنیت ته کوم ګواښ نشته. موږ د داسې یوې وسلې چې پر انسانانو د برید کولو لپاره کارول کېږي او یا پر ځمکه د فزیکي ویجاړۍ لامل کېږي په اړه خبرې نه کوو.
د پنځنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته چې خبريالانو ورته د تلو اجازه نه درلوده د دې موضوع په حق له معلومات ورکړ شو.
موږ ټول د یو قوي حس سره راغلو چې د امریکا حکومت دغه موضوع ډیره جدي اخلي او بل دا چې د امریکا حکومت په دې اړه یو پلان لري.
د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو ویلي دي چې د امریکا فضايي ځواک د دفاع لپاره چمتو دي. شنن کې وایي چې د امریکا پاوز په هغه خطر خبر ده چې په فضا کې موجود دي.
په داسې حال کې چې د پاوز د نورو برخو لپاره په خوا فضا زیات ارزښت نه درلود، اوس دا د امریکا د دفاع وزارت لپاره تر ټولو زیات ارزښت لري. اوس دغه وزارت یقینا غواړي چې په دې اړه پرمختګ وکړي.
جان کربی ویل چې روسان به خایې په دې کار سره د بارنۍ فضا لټړون نه سرغړونه کوي، مګر د واشنگتن لومړیتوب ډیپلوماټیک لارې چارې دي.
موږ غواړو چې په دې اړه له روسیې سره مخامخ او همدارنګ له خپل متحدینو او ملګرو سره خبرې وکړو.
شنن کې وایي چې د 1918 کال تړون نتیجې نه پګوت کوي، خو دوی وایي چې له دې تړون نه سرغړونه به نور ستر هیوادونه متحرک کړي.
دا کار به نړیوال اقتصاد اغیزمن کړي. له دې عمله به چین زیات اندېښمن شي، هند به بیخي زیات اندېښمن شي. دا هغه هیوادونه دي چې د امریکا په پرتله روسیې سره ښې اړیکې لري. زه فکر کوم چې دا به ډېر سخت غبرګون ولري. دا کار به د دې لپاره چې روسیه شاتک اړ کړي بس وي.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
همزمان با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، متعلمین اوکراینی چگونگی استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین یا درون را می‌آموزند. در این مورد گزارش داریم که با هم یک جا می‌بینیم.
از اول نوامبر سال 2023 به این طرف، چگونگی استفاده از تیاره‌های بدون پیلوت نو FPV در صنوف 10 و 11 اوکراین تدریس می‌شود. این آموزش در چارچوب برنامه دفاع از اوکراین در صنف و در داخل مراکز آموزش ملی و میهنی انجام می‌یابد. این صنف ها را سربازان متقاعد تجربه کار رهبری می کنند که در خط مقدم جنگ ایفای وظیفه کردند.
جنگ ادامه دارد، چه بخواهیم و یا نخواهیم، و باید آماده آن باشیم. ما باید در وقایع جاری در کنار هم باشیم، در حالی که ممکن است تکنولوژی های جدید ایجاد شود اما اساس یکسان باقی می ماند. بنابراین ما دانش آموزان را با دانش بنیادی آماده می سازیم.
کمک های اولیه، پروتکل های امنیتی و آموزش تکتیکی همچنان بخشی از درس های این صنف ها می باشد. متخصصان استدلال می کنند که همچون معلومات برای شهروندان یک کشور در حال جنگ بسیار مهم است.
واقعیت این است که جنگ ادامه دارد، بنابراین این علم برای همه ضروری است. علاوه بر این، کنترل تیاره های بی پیلوت برای زندگی یک ملکی و عملیات های نظامی ضروری است.
تغییر در برنامه‌های درسی شاگردان اوکراینی یک ماه پس از آن صورت گرفت که پروازهای طیاره‌های بدون پیلوت را و برنامه درسی دانش آموزان صنف‌های 10 و 11 آن کشور اضافه کرده است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تهاجم روسیه بر اوکراین بسیاری از بیماران این کشور به ویژه بیماران جوان سرطانی را در معرض خطر بیشتر قرار داده است. اما یک مؤسسه خیریه اوکراینی که با یک شفاخانه تحقیقاتی کودکان در ایالات متحده همکاری می کند و برخی از کودکان اوکراینی کمک می کند تا مراقبت های لازم را در سراسر جهان دریافت کنند.
الکساندر باتانوف 13 ساله مبتلا به سرطان خون است. او در جنوری از خارکیف به کیف انتقال داده شد. کریستینیا پیژیک 7 ساله در ماه مارس سال 2022 به شفاخانه تحقیقاتی کودکان سنجود منتقل شد. امکانات انتقال هر دو مریض توسط مقامات شفاخانه و بنیاد تیبل توچکی، یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در کیف که به کودکان اوکراینی مبتلا به سرطان کمک می کند فراهم شد. وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، الکساندر برای مدت کوتاهی در خانه بود. نتانیا باتوانا، مادرش، میگوید دکتران در ابتدا فکر میکردند که او دچار شکستگی ستون فقرات شده است.
ما تمام پنجره ها را بستیم. پسرمان روی زمین بود و روی توشک سرش را مانده بود و درد داشت. با لباس کامل خوابیدیم. پنجره ها میشکست. از امواج انفجار باز میشد. سقف میلرزید. ما حتی نتوانستیم او را به تهکه ببریم. او نمیتوانست حرکت کند.
وقتی سرانجام به شفاخانه رسیدند، دکتران متوجه شدند که این پسر به سرطان خون مبتلا شده است. بنابراین در بحبوحه جنگ، الکساندر مبارزه خود را با این بیماری آغاز کرد. ابتدا در شفاخانه خارکیف و سپس در شفاخانه کودکان در کیف. امروز او دوست ندارد در مورد مشکلات خود صحبت کند. در عوض او به خاطر مادرش که نگران اوست و پدرش که از روز اول تهاجم در خط مقدم می جنگد حمایت می کند.
ما همه چیز را با هم سپری می کنیم. ناامیدی، همه چیز. گاهی الکساندر از من حمایت می کند. گاهی من از او حمایت می کنم. هر یک به نوبه خود کار می کنیم و به پیش می رویم. ما می جنگیم، صلح می کنیم. این عشق است و پیروز خواهد شد.
بهار گذشته او تحت عمل پیوند مغز و استخوان در کیف قرار گرفت، جایی که اکنون در آنجا زندگی می کند. او رویای بهبودی کامل را در سر می پروراند و می خواهد پدرش از جبهه به خانه برگردد. کریستینیا بیژیک 7 ساله در زمان تهاجم روسیه در شهر لویو تحت کیموتراپی بود. او از 2 سالگی از تومور عصب بینایی رنج می‌برد. پس از تهاجم، خانواده شانس درمان کریستیانا را در اوکراین از دست دادند.
در ابتدا سخت بود. جنگ، دسترسی، عدم دسترسی به داروهای وی. ما اوکراین را ترک کردیم، اما نمی‌دانستیم به کجا می‌رویم و چگونه این وضعیت را مدیریت کنیم. سخت بود.
کودکان اوکراینی که در زمان حمله روسیه تحت درمان فعال سرطان بودند، بسیاری از آنها به کشورهای دیگر منتقل شدند تا تداوی آنها ادامه یابد. کریستیانا و 7 اوکراینی دیگر به شفاخانه کودکان سنجود در ایالت تنسی، ایالات متحده انتقال داده شدند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد. ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پدی خبری ټولګه کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خوځو د ورځې لمانځنه دینو مرمنو په خوشی ډول د خوځو نړیوال ورځ لمانځلې ده. د ملګرو ملتونو مشر افغانستان کې د خوځو وضعیت ناوړه بلل ده. د حوثیانو سره د امریکا مبارزه. امریکا د حوثی اغیانو ځپلو ته زور ورکړی خو د کانګرس ځینې غړي روان اقدامات کافي نه بولي. او په کابل کې د کرکټ سیالۍ د افغانستان د کورنی کرکټ لومړۍ درجه سیالۍ د کابل لوبډلې په تلوالې پای ته ورسېدې. د شپږیزې د پیلېدو خبر هم ورکړل شو.
السلام علیکم خرغلاست. نن شنبه د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنوي کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. د بلوچستان یو ایالتي چارواکي د پاکستان د مرکزی حکومت نه وغوښتي چې د افغان طالبانو کورنۍ له پاکستان نه وباسي. له بلې خوا ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره د محمود خان اڅکزي او آصف علي زرداري ترمنځ ټاکنې وشي. د طالبانو او اسلام آباد اړیکې کوم لوري ته درومي؟ په دې اړه نور معلومات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب جوړ په خیر. آیا پاکستان د دې اراده لري چې د افغان طالبانو کورنۍ وباسي؟
ډیره مننه شکیب جان. زما نه دی خیال، زه فکر نه کوم چې د پاکستان اراده او د جان اڅکزي اراده د سره وایي. جان اڅکزي صاحب تر اوسه پورې په بلوچستان کې یو ایالتي موقت اطلاعات وزیر و چې هغه دنده یې هم اوس د نوې اسمبلی تر راتلو وروسته پای ته رسیدلې ده. هغه یو سیاستوال خوده یې هغه نظر ورکولای شي، غوښتنه کولای شي، خو زما زه فکر نه کوم چې همدا اراده لکه جنت تخزیچ ویلې دي همدا د پاکستان هم اراده وي. دغه بیان شاغلی اڅکزي تر هغه وروسته ورکړی دی چې وړم ورته پیر ورته کې د پاکستان په اسلام آباد بلکې په راولپنډي کې پاکستانی پولیسو دا ادعا وکړه چې هغه درې داسې افغان بریدګر نیولې دي چې د افغانستان څخه راغلي وو او دلته په اډیاله زندان باندې د برید پلان لري او دوی تر برید وړاندې ونیول. نو تر هغه وروسته بیا شاغلی اڅکزي دغه وینا کړې ده، خو که څه هم دلته په اسلام آباد کې یا هم د اسلام آباد مرکزی حکومت د پاکستان مرکزی حکومت په دې اکله کوم خبرګون نه دی ورکړی.
صحیح. راشو د پاکستان سیاسي لانجو او سیاسي منډو ټولو ته د محمود خان اڅکزي او زرداري د ټاکنو په اړه تازه معلومات څه دي؟
شاغلی زرداري یا آصف علي زرداري یو ځل بیا هم د پاکستان ولسمشر منتخب سو وټاکل سو. دا دوم ځل دی چې شاغلی زرداري د پاکستان ولسمشر ټاکل کیږي. داغه مقابله لکه تاسو چې ویل له پښتانه ملتپال محمود خان اڅکزي سره و په پارلمان کې د پاکستان په ټولو اسمبلیو کې، ځکه چې په نه یوازې د پاکستان په پارلمان سنا او پارلمان کې بلکې په ټولو ایالتي اسمبلیو کې د دې ولسمشر یې ټاکنو لپاره رائے واچول سوی چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون په خبره چې اوس یو بیان خبر کړی دی هغه وایي چې آصف علي زرداري د پاکستان پیپلز ګوند مشر دی. هغه په ټول پاکستان کې څلور سوه یو لسرای ترلاسه کړی دی او د هغه په مقابله کې شاغلی اڅکزي بیا یوازې یو سلو یو اتیا رای ترلاسه کړی دی چې همداسې شاغلی زرداري وګټله او هغه د پاکستان ولسمشر سو. که څه هم دغه سیاسي ناندري بلا هم دوام لري، ځکه چې د پاکستان تر ټولو زیاتې څوکۍ چې کم ګوند ګټلې دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند، د هغوی مشر په زندان کې دی عمران خان. هغوی لا هم بیا بیا غوښتنه کوي چې د دوی په حق باندې وایي چې د دوی حق له دوی څخه په زور وړل شوی دی. ټول تر ټولو زیاتې څوکۍ دوی ګټلې وي. اکار دی چې لومړی وزیر او همدغه سی ولسمشر دوی د ګوند وای یا هم حکومت دوی سره وای خو وای دوی سره درغلی شوی دی. په لوی لاس باندې د دوی حکومت لري کل شوی دی، پرځای د نورو ګوندونو حکومت راغلی دی. نو کای کېدلی چې دغه احتجاجونه دغه سیاسي ناندري بلا هم رواني وي، خو په وخت وخت کې شغلې زرداري په دوم ځل باندې د پاکستان ولسمشر هم وټاکل شو.
خدای نور ناصر صاحب ډېر زیاته مننه له معلوماتونه. خوشبه
قربان مسلم.
د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو د مارچ د اتمې په مناسبت په یو غړ اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په میاشت کې وقته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د خود او انجونو پر حقوقو باندې د ډلې بریدونه زیات شي، چې لعملي بشری وضعیت لاپس خراب شوه ده. په تازه خبرګون کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتيرس په نړۍ او افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
د بخن نړیوال سازمان او د بشری حقوقو نور نړیوال سازمانونو د مارچ اتمې میرمنو سره د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت په یو غړ اعلان کړ په افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې غړ اعلان کې ویل شوی چې په تیر 2023 کال کې طالبانو په افغانستان کې د ښځو جنو هم جنس کرایانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې خپل ځپون کې پالیسۍ لا سختې کړې دي. یو شمیر شنون کې دراتونکو په اړه سخت اندېښمن دي.
د طالبانو د حد او اندازې نه زیات ویره د اوس او دراتونکو لپاره د دیو د حاکمیت د تثبیت لپاره د خزو طرف نه راتله، ځکه چې که خزي او نجونی او مایندې په تور دي مثال تعلیم یافته وي، دیو په دینی علومو باندې خپوشي، دیو د طالبانو دغه هوایي خبرې نشي منلای او دیو خپل اولاد هغه سي تربیه کوي چې هغه د طالبانو غیر واقعي او غیر اسلامي پالیسيګانې چې د سیاسي کړیو او د نظامی کړیو اهداف سرته رسول دي هغه ورته خي او هغه هم دغه لپاره دغه جهالت او د تور تیارا سیستم چې دیو په لار اچولې د خاص دی لپاره د چې دیو خپل بقا په دغه سی او تور ذهن او تور فکره سیستم کې ګوري.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتيرش خبرداري ورکړ چې د میرمنو د حقونو پر وړاندې خبرګون په نړیواله کچه پرمختګ ګواخي.
په نړیواله کچه د میرمنو د حقونو پر وړاندې خبرګون د پرمختللو هیوادونو او د پرمختګ په حال کې هیوادونو کې مخکې تک ګواخي او په ځینو مواردو کې دا مسأله برعکس ده. خبرګې افغانستان د چې میرمنې او نجونې لزده کړو به برخې شوې دي، په بهر کې له کار کولو منع شوې دي او په عامو ځایونو کې په ګرځېدو بندیز لګول شوې دي.
په افغانستان کې یو شمېر میرمنو د مارچ اتمې میرمنو سره د پیوستون د نړیوال ورځې په مناسبت په اعتراضي غونډو کې د طالبانو لوري پر میرمنو لګیدلې بندیزونه غندلې دي.
ما از جنبش شنبه های ارغوانی در ولایت بلخ با کرامی داشت از روز جهانی زن خواهان مجازات و به دادگاه کشانیدن رهبران گروه تروریستی طالبان به دلیل حملات تروریستی و مرگبار این گروه در 20 سال گذشته و جنایت علیه بشریت و اپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته هستیم. حق، عدالت، آزادی.
لدې ټول سره سره د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د مشر او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوناما د مشر پر تازه راپورونه چې پکې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې و نیوکه کړې ده او هغه ناسم بللې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
افغانستان کې د روژې د مبارک میاشتې لپاره خلک په چمتووالي او سودا کولو بوخت دي. د هلمند په لخکرګه کې د وچو میوه او خرما بازار ګرم دی او اکثره خلک د دې میاشتې لپاره سودا پسې وتل دي. خای د روژې لمړۍ ورځ دوشنبه او یا هم سه شنبه وي. افغانان په دودیز ډول د سعودي عربستان د اعلان سره سم روژه نیسي.
داغه د پاره وړو داغه د پاره د ترخته اول رجمات په خپل خلک ته په دغه خرمه باندې کوي د سواد ځاتي موږ هم دغه د پاره د خرمه رانی سواله چړو دی یا رجمات باندې خرو
دغه پوري چې موږ وړو د نور ولایتو څخه په دغه ولایت کې تقسیمو ولسوالي ده او دغه بل وخت نه پکړی بل رجمه ماشه دغه رجمه نشپاتي.
د خبرونه په لړ کې ملت ته د امریکا د ولسمشر د وینا ارزونه کوي چې ولی د افغانستان نوم نه دی یاد کړی. خو اوس یو لنډه د ماخلو
د هواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنه د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنه اتصال زموږ ستاسو ګډ خبرونه ل یک شنبه تر پنځ شنبه.
بیا هم خره غلاست رازونه ریوالو مسایلو ته د غزي خلکو ته نن د شنبه پورځ هم د فزانه خوراکي او غیر خوراکي توکي وغورځول شو، خو یو فراشوټ خلاص نشو. په غزه کې د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د امرستي د هغې قضیې نه څو ورځې پاس ورسېدلې چې له مخې صحوان د مرستو بستې پر خلکو ولوېدې او له دې کبله 15 فلسطینیان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د شنبې ورځې مرستې کوم هیواد رسولې دي. مرستې روانې دي خو د اوربند لپاره هم ټاکلی وخت په ختمېدو ده. لویدیځو چارواکو ویلي چې د روژې په میاشت کې به حماس او اسرائیل جګړه دروي خو تر اوسه د اوربند څرک نشته. د انډونیزیا په پلازمینا جاکارتا کې د شنبې په ورځ زورګونو خلکو لاریون وکړ او په غزه کې د اوربند غوښتنه وکړه. څناسه درې زرو کسانو د فلسطینیانو دودیزې جامې پتن کړې وې او د امریکا د سفارت مخې ته لاریون ته وتلي وو. لاریون کوونکو د الله اکبر او فلسطین وژغورې نارې وهلې. د غلاریون د لزګونو اسلامي ټولنو په نوښت تنظیم شوی و. دوی د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ وغانده او له واشنگتن نه وغوښتل چې د لا زیاتو بشري مرستو د رسېدو په سر دې پر اسرائیلو فشار راوړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي عملیاتو د څار قومندان خبرداري ورکوي چې په سیمه کې د ایران د ملاتړو ګروپونو په وړاندې د امریکا ځوابي اقدامات لړمحاله دي او ایران په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د ترسره کولو به نه پریکوي.
په یو تازه اقدام کې امریکایي ځواکونو له سیمې د تیریدونکو کښتیو د دفاع په موخه تیره شپه د حوثیانو نورې کښتۍ په نښه کړې. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان خبر ورکوي چې په سرې بحیرې او د عدن په خلیج کې یوازې دا اقدامات پر کښتیو د حوثیانو د بریدونو مخه نشي نیولی.
یقینا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له ایران څخه دوی ته د مهماتو مخه ونیول شي. حوثیان دغه مهمات په خپله نه جوړوي، دوی صرف د مهماتو بېلابېلې برخې سره رایوځای کوي. دوی د لوري د ټاکلو داخلي سیستمونه نه جوړوي، دوی د منځني واټن بالستیک توغندي نه جوړوي.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال اریک کوریلا د امریکا د کانګرس د یو شمیر غړو له سختو پوښتنو سره مخ شو. د امریکایي قانون جوړونکو استدلال کوي چې ایران د هغه غبرګون سره چې مستحق دی نه مخ کیږي. جمهور غوښتونکو سناتور ډان سلیوان د امریکا د مرکزی قومندانۍ له مشر څخه وپوښتل چې آیا ایران د دې بریدونو بیا نه پرې کوي.
زه فکر نه کوم چې ایران د دغه بریدونو بیا پرې کوي.
که داسې یوه ایرانی کښتۍ چې د الاسکا او یا شمالي ډکوټا د امریکایي مڼوګانو د وژلو لپاره ایران ته جاسوسي کوي موجوده وي، نو ولې موږ دغه کښتۍ نه ډوبوو؟
زه د دغه ډول حالاتو په اړه ټول انتخابونه وړاندې کوم. په دې کې د سایبري بریدونو څخه تر مقناطیسي بریدونو پورې ټول وي. زه همدا ډول د دغو انتخابونو سره تړلی د جګړې د زیاتېدو خطر هم په ګوته کوم.
د ایران لملاتړه برخمن حماس ډلې د اکتوبر پر ومه په اسرائیلو په یو برید کې په سلګونو اسرائیلیان ووژل او د نورو ترڅنګ یو امریکایان برمته هم کړل. له دغه برید را په دې خوا په یمن کې د ایران لملاتړه برخمن حوثیانو په سیمه کې په لسګونو سوداګریز کښتیو باندې بریدونه کړي. په وروستۍ پیښه کې د رښتیا باور په نوم کښتۍ باندې برید کې د دغه کښتۍ ټوله عمله ووژل شوه. د ایران د ملاتړ لاندې ډلو په سوریا او عراق کې د دې کال په پیل کې پر امریکایي قواو له یو سلاویا زیات بریدونه کړي. په اردن کې د دغه ډلو په یو برید کې درې امریکایي عسکر هم وژل شول. جنرال کوریلا وای چې د یاد برید په غبرګون کې امریکایي قواو د حزب الله یو وتلې قومندان وژل.
زه فکر کوم دغه برید یو قوي پیغام ولېږلو پر موږ په سوریا او عراق کې په تیرو دوه ډیرو ورځو کې کوم برید نه دی شوی، خو زه به تاسو ته ووایم چې دغه دفاعي حالت لنډمهاله دی.
متقاعد جنرال مانټګمری وای وړاندې لیدي چې امریکا د بهري لارې دفاع وکړي، ایران ته باید د حوثیانو څخه د ملاتړ له امله جزا ورکړل شي.
You have to do it left of boom.
دا کار باید دا هیڅ زیات شي وړاند تر سره شي. موږ باید د تصبر نکو چې امریکا یو کښتۍ په نخښه شي او بیا د ایران او د ایران لخوا حوثیان ته د مهماتو د لیک وړاندې قوي اقدام وشي.
د دې سره سره چې د امریکایي قواو لخوا د ایران څخه یمن ته د لیږدیدونکو وسلو د نیولو په ګډون له حوثیانو د ایران د ملاتړ زیات شواهد موجود دي، ایران حوثیانو ته د مهماتو له لیږد څخه انکار کوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ماښام ملت ته خپل دریمه وینا واوروله. بایدن په دې وینا کې غزې ته د بشري مرستو، اوکراین ته په مالی مرستو او خپل هیواد ته د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په متوجه ګواښونو تمرکز وکړ.
مستر سپیکر، د پرزیدنت اف د یونایټډ سټیټس،
د امریکا د نورو ولسمشرانو په شان ولسمشر بایدن هم د خپل لومړی دورې په وروستي کال کې کله نوې وینا وکړه. هغه په دې وینا کې هڅه وکړه چې امریکایان قانع کړي چې نوموړی د یوې بلې څلور کلنې دورې وړتیا لري.
نن شپه په ویاړ سره ویلی شو چې زموږ هیواد پیاوړی دی او نور هم پیاوړی کیږي.
بایدن د خپل سن او ذهني وضعیت په اړه هم رائے ورکوونکو ته وضاحت ورکړ او دا یې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې د برید په توګه وکاروه. د جمهور غوښتونکو هغه نومان چې ښایي له هغه سره د نومبر په ټاکنو کې مخ شي.
کوم مشکل چې زموږ ملت ورسره مخ دی دا نه ده چې موږ څومره زاړه یو، دا په دې معنی چې زموږ مفکرې څومره زړې دي. کرکه، قهر، غچ اخیستل او سزاګانې زړې مفکورې دي، خو تاسې له زړو مفکورو سره امریکا نشي رهبري کولی.
له هغه ځای چې دا په تکتیکي لحاظ یوه کمپاینی وینا نه ده، بایدن رای ورکوونکو ته ښکاره پیغام درلود. ټرمپ دیموکراسي ته ناوړه ګواښ دی. بایدن د 2020 کال د جنوري په شپږمه په ټاکنو کې د هغه د بریا د پایلو د بدلولو په هدف د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د مینوالو برید ته په اشاره وویل:
پخوانی ولسمشر، او دلته یو شمېر تاسې هڅه کوئ چې د جنوري د شپږمې په اړه حقیقت پټ کړئ، زبداونه کړم.
په داسې حال کې چې د اسرائیلو پاوت په غزه بریدونه ډیر کړي، بایدن د فلسطینیانو لپاره د اړینو مرستو د لیږد لپاره د پام وړ اقدامات اعلان کړل.
نن زه د امریکا پاوست امر کوم چې رهبری په غاړه واخلي او په مدیترانه کې د غزه په ساحل کې د ولن محل بندر په جوړولو سره د خوړو او بو درملو او موقتی سپناو بستی ترلاسه کړي. امریکایان به هلته هیڅ نظامی عملیات ونه کړي.
بایدن په داسې حال کې چې د حماس په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو په حق ټینګار وکړ، دی ولن محل اوربند او د حماس لخوا د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. خو په یو کمساری غبرګون کې بایدن په غزه کې د مرستو پر کموالي او د 10,000 کسانو په وجل کېدو ناهیلي وښوده.
د اسرائیلو رهبری ته غواړم دا وایم، بشري مرستې نشي کېدای په بحثونو کې دویم مورد یا چنو وهلو وسیله شي. د بیګنا خلکو ساتنه او د ژوند ژغورل باید لوبریتوب وي. لکه څنګه چې راتونکو ته ګورو، د هواري یوازینی لار د دوه دولتونو جوړیدل دي.
بایدن د بنباستیا بندون پر جمهوریت غوښتونکو او ټرمپ واچول او پر هغه تور پوری کړ چې له سرحد څخه د سیاسي مسالې په توګه کار اخلي. بلخوا د الاباما سناتوري کاتی بریټ د جمهوریت غوښتونکو ځواب وړاندې کړ:
President Biden just doesn't get it.
ولسمشر بایدن په یوهی دغه حکومت کې د کورنۍ حالت خراب شوی. زموږ ټولنې لکه خوندري او زموږ هیواد د لکه امنیت خبر خمنده.
It's less secure.
ارقام کارکوي چې اقتصاد تر توقعاتو لوړ شوی، خو انفلاسیون د امریکایي رای ورکوونکو لوی اندېښنه ګڼل کیږي او تر ټاکنو مخکې بایدن ته احتمالي ضعف رامنځته کوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
ملت د امریکا د ولسمشر جو بایدن د کلنۍ وینا په خبرګون کې د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د څېړنو د برخې مشر شیرجان احمدزی د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل، سره له دې چې د امریکا ولسمشر معمولا په کلنۍ وینا کې په کورنیو مسایلو تمرکز کوي، خو له تیرو دونیمو کلونو راهیسې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، افغانستان د امریکا په سیاسي ډګر کې د پام وړ ارزښت نه لري. احمدزی وایي چې اوس افغانستان په امریکا کې ستراتیژیک او د ملي ګټو مهمه موضوع نه ده.
د امریکا ملت ته د ولسمشر د کلنۍ وینا په اړه تاسو نظر څه دی؟
درمنه د ولسمشر کلنۍ وینا ته خو امریکایان ډېر منتظر، د امریکا ملت ډېر منتظر، او معمولا کلنۍ وینا د هیواد اقتصادي، سیاسي او اجتماعي وضعیت په اړه وي او د حکومت لاسته راوړنو په اړه وي او د آینده پلان په اړه وي. خو دا ځلې د ولسمشر بایدن د کلنۍ وینا بل اړخ درلوده، ځکه د انتخاباتو موسم دی او د هیواد د وضعیت نه علاوه دا تقریبا یو انتخاباتي شکل درلوده چې ولسمشر بایدن د خپل رقیب سره سان پرتله کولو او د آینده باره کې پلانونه ولسته وړاندې کول. نو فرق ډیر واضح و، تقریبا یو انتخاباتي کمپاین د پایل وینا په شکل ملت وړاندې شو.
که یو څه جزئیات زمونږ لیدونکو ته ورکړي چې شپه کې ډیر جالب و،
چونکه موضوع د امریکا د انتخابات نو اکثره وخت په دغه حالت کې داخلي موضوعات ډیر مهم وي، کاغه د صحت په اړه موضوع وي، کاغه د مهاجرینو په اړه موضوع وي. اوس مهال د اقتصاد او د مهاجرینو موضوع په امریکا کې ډیر مهم ده، باوجود دې چې شغل زیات شوی د امریکا کې، کار زیات موندل کیږي، خو بیا هم د امریکایانو اقتصادي وضع هغه او ساتل اندر رسدل چې کړه د پاندېمیک یا د کورونا د وضعیت مخکې و، نو خلک دغه د وجه نم شکایت لري. کاریابی ډیر زیات شو، تقریبا 15 میلیونه کاریابی شغل زیات شو په تیر دریو کلمه کې، د اقتصاد کچه لوړه شوې ده، صادرات زیات شوې دي، د صحت په شکل کې کم ستونزې چې وي هغه کمې شوې دي، خو بیا هم د صحت بیا ډیره زیاته ده. د مهاجرینو د غیر قانوني مهاجرینو راتګ امریکا ته چې زیات شوی ده، هغه د کموالي یا زیاتوالي په اړه د قوانینو وضع کولو په اړه، او دغه راز د نورو داخلي مسایلو چې امریکایانو سره مخامخ دي، د کورونو د بایو او نورو اشیاو د بایو په اړه وي، نو هغه باره کې ولسمشر بایدن خپلې لاسته راوړنې ملت ته وړاندې کړلې او شکایت کاوه چې پخانی ولسمشر ترامپ په دې اړه هیڅ توجه نه وکړي او ستونزې وي، نو د پالیسی بل نه هم لاینده کې امریکایانو ته ښه مواقع برابر کړي. نو ډېره نقطه د دې باندې په داخلي موضوعات راڅرګندلې.
که بهرنی اړخ ته پام وکړو، د نور هیوادونو نمونه خو اگر چې اتل اوکراینا دا ونه وکړه، هلته فلسطین، غزه او دا مسالې یاد کړو، په کلنۍ وینا کې د افغانستان نوم او یادونه نه کړله، دلیل تاسو څه ګڼئ؟
معمولا د درسي بیانیو کې د امریکا د اولویتونو او احاد موضوعګانو چې امریکا ته ډیر مهمې وي داري یادونه کیږي. افغانستان متاسفانه د تیرو دونیمو کلو راځي چې امریکا د افغانستان راوته ده، امریکا په سیاسي میدان کې دومره اهمیت نه لري. باید وایم چې امریکا د افغانستان د سیاسي اهداف لپاره افغانستان خپل پوځان راوستل، نه دا چې نظامی اهداف هلته پوره شي وو یا نظامیان ورته مشوره ورکړو چې افغانستان باید راوز، دا یو سیاسي وستل د فوجان افغانستان ول. نو دغه لحاظ نه امریکا کې متاسفانه اوس افغانستان هغه راز مهمه ستراتیژیکا یا د ملي منافعو موضوع نه ده چې 2020 کال نه پخوا وځه ک امریکا ته شتون درلودو، فوجان ول او سیمه کې د امریکا اهمیت هلته مهم وو او د امریکا منافعو ته ګټه وه چې امریکا ته وې. خو اوس مهال چونکې د یوکرين منازعه په منځني ختیځ کې، غزه او د اسرائیل په منځ کې، د فلسطین او اسرائیل په منځ کې منازعه، او دغه راز د چین سره دوی اړیکې د امریکا لپاره ډېر مهمې دي. نه دا چې په افغانستان کې څه تیریږي، افغانستان امریکا لپاره نور په سیمه کې مهم دی کنه، ځکه په سیمه کې د خپل منافع په نورو لارو هم ساتلی شي، کاغه د فضا د لارې د بمباري یا د سیمو اطرافي هیوادونو لارې خپل لوی منافع په منطقه کې ساتلی شي، لکه هندستان د هوا د ویلري په سیمه کې چې هغه سره همکاري کوي، چې هغه د هند سمندر کې د دې کار سال کیږي. نو متاسفانه افغانستان اوس د امریکا په انتخاباتي موضوعاتو یا په ملي ستراتیژیک موضوعاتو کې دومره اهمیت نه لري چې په خاله لرو.
د نه اهمیت مسائل تاسو ښه تشریح کړل، ورته مو ښه اشاره وکړه. دا مسله په خپل د افغانستان لپاره څومره جدي ده یا د اندېښنې وړ ده؟
د افغانستان لپاره د یو لوی ائتلافي هیواد نه درلودل، د یو لوی حمایت کوونکی هیواد نه درلودل، چې افغانستان خپل یو غریب هیواد دی، دا یو متاسفانه ډیر لوی ضایع ده. کاغه د امریکا په شکل د یو هیواد نه درلودل بي، یا په سیمه کې د نور حمایت کوونکی هیواد په شکل کې د حمایت کوونکی هیواد نه درلودل بي.
د خبرونه په پای کې د کرکټ د لومړی درجه سیالیو په هکله ریپورت لرو. د سیم ویل کیږي چې د شپږیز لیگ هم پیلېږي، په دې اړه تفصیل شته، خو اوس یو لنډه د ماخلو او بیرته راګرځو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
له مالتیات خو مننه اوس هم څو لاند ورشي مطالب. افغان لوبغاړي زکیه خدادادی وکول شول د 2024م کال د پاریس پارالمپیک سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړی. د پارا تکواندو لوبغاړي زکیه خدادادی چې اوس په فرانسې کې ژوند کوي د بلغاریا په سوفیا ښار کې د 2024م کال د پارالمپیک د غوراوی سیالیو کې خپل روسي سیالي ته په ماتې ورکول سره د سرو زرو مډال وګاټه او لدې سره په پاریس کې د پارالمپیک سیالیو د ګډون حق هم ترلاسه کړ. زکیه خدادادی د امریکا غک سره په مارکه کې ویل چې زیاته هڅه ولې چې د پاراولمپیک سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړي او هیله لري چې د پاریس په پاراولمپیک سیالیو کې هم مډال وګټي.
خوشبختانه ما شرایط تزیره داشتم چې در مسابقات کسب سهمیه پاریس شرکت کوم به عنوان یک رفیوجی و این مسابقات در ماه مارچ بود و در یک تاریخ بسیار مهم که میشه 8 مارچ روز جهانی زن من در این مسابقات شرکت کردم و خوشبختانه به خاطر رنکینگ و نمره خوبی که در درجه ورزش خداشتم مستقیم وارد بازی فینال شدم و تانستم که با یک بازی با حریفی از کشور روسیه بر حریف مغلوب شدم و مدال طلا را از آن خواست بکنم.
زکیه خدادادی وایي سره له دې چې په 2020م کال کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته له هواده وتل خو خپل ورشي هڅو ته دوام ورکړ او په تیرو دونیمو کلونو کې 15 نړیوال مډالونه ګټلې دي. او په کرکټ کې د افغانستان د کورنی کرکټ لومړی درجه سیالي د کابل لوبډلې په تلولې پایته ورسېدې. که څه هم ځوان لوبغاړي ورته سیالي اړین غني خو له کرکټ بورډ څخه د لازیات لوبو د جوړېدو غوښتنه کوي. بل لور ته د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په راتلونکي میاشت کې به د شپږیز لیګ هم پیل شي.
د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو چې د 12 ولایتي لوبډلو ترمنځ د 13 فبراير میاشتې پر شلمه نیټه د هیواد په درې ولایتونو کې پیل شوی وو. په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د کابل لوبډلې پاتل ولې پای ته ورسید. د کرکټ د غځوان لوبغالي له کرکټ بورډ څخه د ورته سیالیو د دوام غوښتنه کوي.
دا لوبي خوشي دي دا هډير مهمه دي گریډ 1 دنو گریډ 1 کې به پرفارم کړي نو ترلیا ترازي چړډه نو پس کلاس ترازي لیست ته ترازي نو دا لري ځوانانو لپاره ډيري مهمه دي.
دا مونږ ډېر زیات خوشاله یو کله چې مونږ گریډ 1 شروع کړو مونږ سره کریم خان صادق زمو هډ کوچ نو دا غوي په پلانونو سره زمونږ حالو زلو سره ان شاء الله مونږ دا پلان وشي ان شاء الله مونږ به فائنل ګټو. کرکټ فوډیر په پرمختګ سره روان دی ان شاء الله ډېر خسولتونه برابر شوی دي. نور هم زمونږ غوښتنه دا چې کرکټ نور هم خوشي لیول زیات شي سہولتونه زیات شي.
د دوغو سیالیو غره توپ هونکی د کابل لوبډلې لوبغاړي محبوب تسکین چې په 15 پانی کې 200 لیز هم وهلی وي او نومول سو او غره توپ چونکی عبد الله احمد زئی چې په توپ پانی کې 14 وکټ ترلاسه کړی وي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د لیست اتر څنګ د شلوریز لوبو سیالي هم پیل کړي.
په دې کې دولس غوړو لوبډلو ګډون کړای وو او په دوو ګروپونو مشل وی چې په هر ګروپ کې شپږ لوبډلې وو. هر لوبډلې مخکې د چینیمه پایلو به تلار پیدا کی 15 سیالي کولې. دې په څیر خدای کول له خیر سره به 3 دی د ورځنی سیالي د میرویس نیکه بیا په احمد شاه عبدالي څلور ورځنی سیالي پاس کلاس دی به له خیر سره د لیس ایم چونې دی او لیس ایم چون نه بعد که خدای کول به له خیر سره نېشنل ټي 20 دا چې دا لومړی ځل چې په افغانستان کې موږ یو بل ټورنمنت میزه پکړه چې نېشنل ټي 20 دا شلوري زلوبي دي.
که څه هم د کرکټ شرونکو د افغانستان کورنۍ کرکټ د پرمختګ په حال کې او ډیر شګنی خو په خبره چې د افغانستان کورنۍ کرکټ تر ډیره ځکه نمایي شری چې مستحق لوبغاړو ته په لوی لوبي کې په بیخي کم اندازه د لوبي دو چانس ورکول کیږي. شمساریان امریکا جا
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. د دې خبرونه مطالب د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي او که غواړئ چې تازه خبرونه ولولې د امریکا غاک پښتو ویب پاڼې ته ورتلای شئ پته ده voa.pashto.com. همدارنګه نن د امریکا غاک په رادیو خبرونه کې هم یو مهم بحث ده هله ده چې هغه بس موږ سره یو ځای تعقیب کوي او په دې توګه یادونه کوم چې لدې خبرونه ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانې سحر عظیمی ده. ماته اجازه راکړئ تر بل خبرونه پورې د خپل پمان
اندیکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهنیمو تر لسو بجو